سالور بجه شوه دی ازادی راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشتیدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش له وینا خبر شي چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. همداراز واورئ چې دفاع وزارت وایي د سولې په هڅو کې د تشدد د کمولو له ژمنو سره سره د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې خپرو. السلام علیکم. دا خبرونه قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که د سولې اوسنی فرصت له لاسه وځي هیڅ افغان به هغوی ونه بخي. د افغان حکومت اجرایه مشر بیا وایي د طالبانو او امریکا هوکړه وروستۍ شوې او په چین کې په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1000 واوښت. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انټونیو ګوترش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړه شوې غونډې ته په وینا کې وویل نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله ټینګه شي. د سولې اوسنی فرصت له لاسه نشو ورکولی. موږ دا حق هم نه لرو چې دا موقع له لاسه ورکړو. که دا هدف تر لاسه نشي هیڅ افغان به موږ ونه بخي. په اصل کې مهمه دا ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه د امکان تر کچې کار وکړي چې سوله په واقعیت بدله کړي. ګوترش په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان کې له سولې وروسته پانګونه وکړي چې پرمختګ او د کډوالو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه پکې اخیستې. بلخوا د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه.
قدم های مثبتی برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد.
افغانستان که د سولې لپاره مثبت ګامونه اوچت شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان وو ورځو کې تاوتریخوالی کموي او که نه. د تاوتریخوالي داسې کمښت چې اوربند بین الافغاني خبرو او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. که څه هم ولسمشری ماڼۍ پخوا ویلي وو چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول دوی ته معنا نه لري، خو اوس ښاغلی عبدالله وایي دوی د تاوتریخوالي له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګامې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې پوځي الوتکې په نیمروز ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د MD-530 هلیکپټرې دا بیړنۍ ناسته نن له غرمې مخکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له کبله شوې. د دغه دفتر په خبرپاڼه کې راغلي پیښه کې یوازې پیلوټ سرسري ټپي شوی دی او دوی دغه پیښه څیړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا هلیکپټره دوی نسکوره کړې. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داوری لومړی درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عمری ته د لومړۍ درجه داوری سند د تکواندو د نړیوال فدراسیون د عمومي رئیس ډاکټر چونګ ونګ چوی په لاسلیک ورکړل شوی. عبدالصبور عمری د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون مسلکي مرستیال دی او له څو کلونو راهیسې په نړیوالو لوبو کې د ریفري دنده مخته وړي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د نړۍ په کچه په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1000 نه واوښت. یوازې په چین کې چې د دې ویروس سرچینه ده 1000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه 1100 کسان مړه شوي دي. په چین کې وروستیو درې ورځو کې د کرونا ویروس خپرېدا کمه شوې وه، خو تېرو 24 ساعتونو کې دا ګراف بیرته پورته تللی او دې موده کې د څه باندې 2000 مثبتو پیښو راپور ورکول شوی. په دې سره تړلی یو مطلب کې په چړو سنبال غلو په هانګ کانګ کې د تشناب کاغذ یوه لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. پولیسو ویلي دغو درې غلو د $268 په ارزښت 600 لولې کاغذ تشناب غلا کړي چې وروسته یې دوه کسان نیول شوي او غلا شوي توکي بیرته ترې اخیستل شوي دي. په هانګ کانګ کې چې د کورونا ویروس 50 مثبت پیښې ثبت شوي، خلک هڅه کوي چې د اړتیا وړ توکي لکه کاغذ تشناب، وریجې، په ډبیو کې ساتل شوي خواړه، وچ توکي او د لاس وینځلو مایع زیرمه کړي. دغلته د مارچ تر نیمایي ښوونځي رخصت شوي او اکثره مامورین له کورونو کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. سپینې ماڼۍ ویلي د ټلیفوني خبرو کې ښاغلي ترامپ پر روسیې غږ کړی چې د سوریې رژیم د بېرحمیو ملاتړ پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د سوریې 9 کلنې جګړې پای ته رسېدو لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. او وروستی خبر دا چې د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې 60 تنو ښځو د قطو یا پرو په لوبه کې برخه اخیستې. هغوی له زرګونه نارینه سره لوبه کوي او هر چا چې وګټله د څه باندې $500,000 جایزه ترلاسه کوي. قطه بازي د سعودي عربستان په دودیزه ټولنه کې یوازې نارینه وکوله. اوس ښځې هم کولی شي دا لوبه وکړي او خپل بخت وازمایي. د خبرونو پای.
سموک غاګ له ازادۍ رادیو اوري رسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم رستیال نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې، خو د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې هیواد تل په افغانستان کې سوله غوښتې. په یوه مرکه کې د عمران خان دې وینا ته کتنه کوو.
بس یې اساسي قدم پاکستان د اخیستل چې شاتګ ونشي کولی. زفت کوم دا د پاکستان یو ډول مکاري ده او امریکا باید پر دې کې ډېره محتاط وي.
په داسې حال کې چې د سولې په روانو هڅو کې د تشدد د کمیدو خبرې کېږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل وي. بلخوا په کونړ کې فعالان د جګړې له ښکېلو خواوو اوربند غوړي او وایي د تشدد کموالی معنا نه لري.
خشونت کموالی لا چې شعر دا یو نوی شعر دی والله کې هغه معیار معلومي چې دا په چیشي اندازه کېږي. څوک به دا ګوري چې دا 150 دا کم شو، څوک به چا تپړه وړووي.
په یو بل راپور کې به د روزګان په ولایتي اداره کې د مرستیال والی او والی د لانجې له جزئیاتو خبر شي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی تر هغه چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن په تنځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د ښاغلي دانش په وینا په پا پاکستان کې د کډوالو له کمپونو څخه په افغانستان کې تل د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او د کار تروریزم پیاوړی کړی دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کړې. له کابله د امید ظهیرمل په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای د پاکستان له صادقانه همکاري پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې په اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کالیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سوله کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دوی مرستیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د دوی د پټنځایونو په لمنځوړو پورې اړه لري.
طالبان خپل پټنځایونه وزاله تر خوایلو ټولو ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې همداسې وساتي کوربان هم وشي تلپات سوله نشي راتلای. زموږ خلک د تل لپاره د تاوتریخوالي پای غواړي.
خشونت هستند.
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو حکم ملاتړ وکړ او هیله یې وښوده چې دا هوکړه په د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابر کړي. د ولسمشر دویم مرستیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت. خدای هم ویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره به هر هغه کار وکړي چې اړتیا یې لیدل کیږي. عمران خان په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د سرور دانش نیوکې ته په ځواب کې وویل
پاکستان کې د ترهګرو هیڅ امن پټنځای نشته. د دې احتمال شته چې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته په هغو کمپونو کې چې 15,000 او یا سلګونو زره کډوال پکې وو وسلوال وي، هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوله. مګر څه ډول امکان لري چې حکومت زره او یا هم 1.5 زره تنه وسلوال چې په دومره شمېر کډوالو کې وي پنهخه کړی.
پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند د خپلو هڅو او همکارۍ ډاډ ورکوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي د کمیدو او تر څنګ یې د بین الافغاني خبرو د پایل، اوربند او تلپاتې سولې لامل وګرځي. ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنیو ته وکړې.
دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی، خو دا د کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې مونږ هر کله یو ملاتړ کوو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریځ روښانه کړی او د سولې پروسې ملاتړ کړی دی.
که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د کیدونکو حکومت لا هم روښانه نه دی، خو د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې ورته سری کرښې دي. امریکا هم په ځلونو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د شاتګ په معنا نه ده. هغه څه چې په وار وار د افغان حکومت لخوا پرې ټینګار شوی دی د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري ده. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان په دې برخه کې خپلو ژمنو ته صادق نه دی. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 30مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې، خو په همدې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم وویل چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. دواړو مشرانو دا څرګندونې په هغه نړیوال کنفرانس کې وکړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د 30مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. ویاړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده. کغلای اعظمي په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې عمران خان د سخت دریځو د پناه ځایونو خبره په پاکستان کې ردوي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بیا تور پوری کوي چې اسلام آباد تر اوسه د طالبانو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی. آیا د دې دواړو چارواکو څرګندونې د ښکارندوی کوي چې اسلام آباد او کابل تر اوسه د سولې په مسله کې پر یو بل بې باوره دي؟
زه فکر کوم د عمران خان دا څرګندونې دوی د ډینایل یا د ردولو پالیسي ده چې دا د ډېر وخت نه ادامه لري. همیشه کوم مسله چې د طالبانو په مورچ کې راځي دوی ردوي. په نړیواله کچه کوم ډینایل پالیسي وه چې دوی همیشه باید رد کړي، هغه وجود هم لري. پاتې شو د طالبانو په پټنځایونو په دې کې شک نشته چې دا په اوایلو د طالبانو په انټرجنسي یا دوی په جنګ کې ډېر زیات قوي رول درلودی. مګر اوس یې مشرتابه غوسه اکثریت وری دي، دې کې شک نشته. او هغه ریکروټمنټ او یا کوم جلبجست چې کیږي هغه د پاکستاني مدرسو څخه کیږي چې اوس هم د طالبانو دپاره ډېر مهم دی. نو د عمران خان خبرې فکر کوم یو ډېر روښانه درواغ دي.
څه فکر کوي چې افغان چارواکي چې اوس پر دې مسلې ډېر ټینګار کوي چې پاکستان باید طالبانو ته دغه پټنځایونه ور نه کړي، آیا افغان چارواکي بیا هم ډاډه نه دي چې که چیرې د سولې یوه موافقه کیږي او پاکستان په دې برخه کې همکاري له زړه ونه کړي ممکن دا موافقه سرته ونه رسیږي؟
دقیق زه فکر کوم تر هغه پورې چې طالبان په اساسي معنا باندې دې ته مجبور نه شي چې سوله وکړي، او اساسي معنا څخه زما منظور دا دی چې باید هغه پټنځایونه او هغه امکانات چې دوی د افغانستان د سرحد نه بیرون لري هغه قطع نه شي. طالبان هیڅکله هم مجبوریت نه احساسوي چې دوی باید سوله وکړي. نو په دې کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. مګر دلته بیا یو نقطه چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې چیرې پاکستان طالبان د خپل هیواد څخه باسي نو بیا به پاکستان په طالبانو باندې څومره نفوذ لري. دا تر ټولو یو سوال دی چې کثیرې د طالبانو او د امریکا تر وابل کوم د سولې تفاهمنامه امضا کیږي او بیا عملي کیږي، په دې کې یو شرط باید دا وي چې طالب مشران باید د پاکستان څخه راووځي افغانستان ته. نو بیا دغه به پر پاکستان باندې څه تاثیر ولري؟ پاکستان باندې څه وادار وي او آیا پاکستان به دا ومني چې سوله دي کامیاب شي، ترڅو د هغې په بهیر کې افغان طالبان ووځي؟ څنګه که افغان طالبان د پاکستان نه راووځي، نو پاکستان یو ډېر قوي نفوذ چې هغه خپل خاوره کې دوی ته ځای ورکول دي هغه د ناخلو.
اعظمي صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې دغه د سولې هڅې مخته وړي، په کراتو کراتو یې پاکستان ته سفرونه کړي، له عمران خان نیولې تر نورو چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې کړي. فکر نه کوي چې یو توافق به د امریکا او د پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی وي د افغانستان د سولې په تړاو؟
زما تحلیل دا دی چې د افغانستان په سوله کې پاکستان تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی، هغه د ریورسبل نه، یا د شاته ولاړ نه شي. یعنې کوم اقدامات چې پاکستان کړي دي تر اوسه پورې، هغه داسې اقدامات چې په یو ورځ کې کېدلی شي بل ورځ کې بېرته شاته تګ کېدلی شي. همداسې اساسي قدم پاکستان دی اخیستل شوی چې هغه دې بېرته پر شاته تګ ونه شي کولای. زه فکر کوم دا د پاکستان یو ډول مکاري ده او امریکا باید پر دې کې ډېره محتاط اوسي. مګر کله چې بحث خلیلزاد راځي، زما تحلیل دا دی چې خلیلزاد کوم عجله چې درلودله او که باید د سولې اتفاقنامه باید ژر اوسي، دغه عجلې په سبب باندې پر پاکستان باندې بې ځایه ډېر باور کړی او ډېر امتیازات ور کړي دي. زه فکر کوم یو دلیل کېدلی چې خدای مکړه دا سوله ناکام شي. کله چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول راځي، دا باید ډېر هوښیارانه او یا باید ډېر دقیق اوسي.
اعظمي صاحب، مګر له پخوانیو تجربو څخه یا فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې به هم تر یو ډېر حده پورې ګټه اخیستل کیږي؟ مخکې خو ډېر امریکایي چارواکي د پاکستان په اړه بدبینانه نظر درلود، ډېرې مرستې پې بندې کړلې. خپل ترامپ په کراتو کراتو دا ویلي چې پاکستان هغه څه چې لازم و د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه سمه نه ده کړې. فکر کوي چې امریکا غواړي په یو ډول باندې افغانستان له جګړې څخه خپل پښه وباسي؟
زه فکر کوم ترې هغه پورې به هغه جلنه تصمیم چې کوم ترامپ لري چې باید په کمپاین کې وشي، شاید هغه یو رول ولري. مګر د پاکستان مکاري دلته ډېر مهمه ده. ګورې تاسې وګورئ، د پاکستان یو جنرال، متقاعد جنرال، د امریکا پر وړاندې باندې جنګیر القاعده سره، او پاکستان بیا هم خپل ځان د امریکا یو ملګری ګڼي. نو زه بیا هم دا وایم چې د پاکستان مکار سیاست ډېر خارجانې متاسفانه په څو کلونو کې خطا ایستلي او غولولي دي. نو قرار دا دی چې باید امریکا د طالبانو په مسله کې له پاکستان سره ډېر په احتیاط باندې مخته ولاړ شي. او لکه څنګه چې تاسو ول، شاید یو دلیل چې مثلا امریکا پر دې باندې پوهېږي چې پاکستان شاید سره لوبه کوي، مګر تر څو دغه خپل افکار وباسي یو اندازه او د سولې په پروسه کې یو څه کامیابي وشي، شاید دغه د دې باوجود چې پاکستان سره شاید لوبه وکړي، دوی مخکې ځي په خاطر ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو 40 کاله پوره شول. یو شمېر کورنۍ چې له پاکستان څخه په دې وروستیو کلونو کې هیواد ته راستنې شوي دي، وایي په ډېرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د کار او کور نشتوالی او د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو نه لرل هغه ستونزې دي چې دا راستنې شوي کورنۍ په اړه خبرې کوي. خان محمد سین د هغې کورنۍ پوښتنې ته ورغلی چې په پاکستان کې د کډوالو له یوه کم څخه هیواد ته راستنه شوې ده.
کلونه په کډوالۍ او بیوزلۍ کې تیر کړي.
السلام علیکم.
خو هیواد ته له راستنېدو وروسته بیا هم په بیوزلۍ کې اوسېږي. دا کورنۍ له 19 غړو سره د کابل د احمدشاه بابا مېنې په یوه کوڅه کې اوسېږي. د دغه کورنۍ مور ګلسی موای ماشومتوب له خپل کورنۍ سره په پاکستان کې په کډوالۍ او بیوزلۍ کې پیل او اوس چې هیواد ته راستنه شوې او د څو بچو نګور او لمسو خاوند ده، بیا یې هم ژوند نه دی بدل شوی.
هو صالح کاله د موږ مالته تیر سو پاکستان کې، اوس دغه چکن ناغم را سره پراته دي. پر می څنګه کنو؟ څوک به احساس نه کوي.
دغه مور د پاکستان کډوالي د خپل اولادونو لپاره یو ترخه خاطره ګڼي. دا وای په دې هیله هیواد ته راستنه شو چې اولادونه کار او زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري. خو بیا هم د ده په خبره د نامجنې تهکاوی په څلورو دیوالونو کې پاتې ده.
زمنګ دغه غوښتنه زمنګ ته کوم زمينه برابر کړل، لکه جای برابر کړل، او یتیمان را لغاړي دي. نو پر دې کور کې پراته نو موږ نه خو کرا والی خاوان خو موږ دغه کې مرسو زړه په تان سو مغه ته زاره او چا دی.
شایما دغه کورنۍ ناوې دا سالنډی لري. دا وی خسر د کابل په یو سرای کې چوکیدارو تیر کال د یخنۍ لامل ومر میړه لاشپ سره کار کوي او په شپږ زره افغانۍ د ټول کور لګښت پوره کوو.
ډېره غریبي ده څراغ لوی خسر مړ شو نور دغه مشکلات نه دي ماشومان دي واړه واړه ټول وزګار دي هلکان وزګار دي کوټېم نشته جیم تنګ ده ټول ماشومان دي واړه واړه یخ کیږي.
د کډوالو د چارو وزارت تیره میاشت اعلان کړ چې له ایران او پاکستان نه راستنیدونکو ته د ځمکې د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. خو دغه کورنۍ چې دوه کاله کېږي له پاکستان نه راستنه شوې او د ځمکې سندونه هم ورسره دي وایي د دغه لړۍ په اړه هیڅ نه پوهیږي. له زده کړو د ماشومانو پاتې کېدل، بیکاري، بیکوري او د لومړنیو امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې دغه کورنۍ ځوروي. ګلسیما وایي دولت باید د کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي ځکه دا له مسافریو ستړي په ډېرو هیلو هېواد ته راستنیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ورځو یو بل راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د طالبانو لخوا په حملو کې زیاتوالی راغلی. د دې وزارت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سولې له هوکړې به یوه اونۍ مخکې تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د راکمېدو څرک نه لیدل کېږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دی راوستی او له هرې ممکنه لارې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد احمد دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره له خپلې خاورې دفاع کوي.
د طالبانو له لورې تاوتریخوالی نه دی کم شوی، هغوی اوس هم زیاته هڅه کوي چې وحشت جوړ کړي او بریدونه وکړي. له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي، خو پرته له شکه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره آماده دي او د هغوی د حملو ځواب ورکولی شي.
د ښاغلي امان په خبره په هر څلورویشت ساعتونو کې په نږدې لسو ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې امریکا له طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه کړې. اسوشیټ پریس خبري اجانس د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه لیک د ټول افغانستان په کچه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. دغه امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي طالبانو ژمنه کړې د سړکونو غاړې بمونه، انتحاري حملې او توغندیز بریدونه به دروي. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد وایي ممکن د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک یوه اونۍ مخکې د تاوتریخوالي کچه په یو شمېر مشخصو ځایونو کې راکمه شي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دا مهاله د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک کېدو مشخص ځای نه دی په ډاګه شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال غلام علي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې له هوکړې لیک مخکې د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار کوي.
د دې جنګ ختمولو لپاره یوازینۍ لار د سولې لار ده. افغانی او سرتاسریسونه په افغانستان کې راستي، ځکه موږ روز مروینو چې کال تر بله کاله پرې زموږ د عامو وګړو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او پرې اصطلاح نور مرګ ژوبله زیاتېږي او ورځ تر بلې ناغي زیاتېږي او تشدد او پرې اصطلاح اوج ته رسېږي.
اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د سولې د هوکړې لاسلیک لپاره په امتحاني ډول د روان کال د فبروري میاشتې نهمه نیټه مشخص شوې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران او دینی عالمان له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران دا غوښتنه د سولې او امن د راتلو په نوم په خاص کونړ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې کوي. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د سولې او امن په نوم جوړې شوې غونډې ته مولوي عبدالرازق وویل په روان جنگ کې دواړو خواو ته غریب ولس وژل کیږي او باید حکومت او طالبان په شریکه د جنگ پای ته رسولو ریښتونی هڅې وکړي.
زه په خپل مشرانو، په علماو، په طالبانو، په موجوده حکومت باندې دا آواز کوم، بس که د افغان د وژنې نه بس که، بس که دا سیا زاب بد منې باران مسله چې رای جمهور اے طالبان اے دایشا اے ولسا مدې ولس رحم وکړه، ما وژنې ما قسم ته خو مهبت الله
کې ناست دی، اشرف غنی په امر کې ناست دی.
قومی مشر محمد رحیم خان وویل د تلپاتې اوربند او سولې غوښتون کې دي. د هغه په خبره چې تاوتریخوالی کمول کومه مثبته پایله نشي ورکولی.
خشونت کموالی لا څه شی دی؟ دا یو نوی شی دی والله کې هغه معیار معلومي چې دا په څه شي اندازه کېږي؟ څوک به دا ګوري چې دا ډېر شو دا کم شو؟ څوک به چا ته پړه وړ ووایي؟
د عمل ولسی تړون مشر انجینر ګل آغا حسنی وویل په حکومت طالبانو او سیاسیونو کې داسې کسان شته چې د سولې راتلو مخالف دي او خپلې ګټې د جنگ په دوام کې ویني. دې غونډې ته چې د دوشنبه په ورځ جوړه شوې وه د جنگ یو شمیر معلولین هم راغلي وو. معلولین ویل دوی په روانه نیابتي جګړه کې خپل خواږه اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور ورونه یې داسې برخلیک سره مخ شي. قاری جان محمد خان ازادي راډیو ته وویل
دا د جنگ قربانیان دا غواړي چې دا صلح ریش دواړو ښکېلو ډلو باندې غږ کوم چې نور جنگ بس کړي. که تاسو د شهید کورنۍ یو کونډې د یو یتیم چې د غم په ټغر ناستی د هغې حال نه خبر شي نو تاسو به راکټ پیکا او بم ته لاس نه کوي. که د یو معلول د لاس او د پخې یا د سترګو د دغه معلولیت نه خبر شي نو تاسو به هیڅکله بم ټوپک او د جنگ نورو وسایلو ته لاس نه کوي. رحم وکړئ په دې خلکو باندې جنگي ډلو.
په خاص کونړ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د سولې او امن راتلو په نوم غونډه جوړیږي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې هیلمندی هم پیدا شوې چې په نږدې راتلونکي کې به د تاوتریخوالي کمول پیل شي او ورسره به د دواړو خواو ترمنځ شوی هوکړلیک هم لاسلیک شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځانګړي تفتیش پروسه نن پای ته ورسوله او چارواکي وایي چې تر راتلونکو درې یا څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې هم اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار نن رسنیو ته وویل چې په تفتیش شویو رایو کې 95% ریزلټ شیټ او نورو برخو کې ستونزې نه درلودې. ولسمشری ته کاندید عبدالله عبدالله ویلي دي چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به ورته د منلو وړ وي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم د ځانګړي تفتیش بهیر تحریم کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه نن پای ته ورسوله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي تر راتلونکو درې یا هم څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل تقلبي پایله هیڅوک نه مني او دوی د قانون له مخې کار کړی.
درې یا هم څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې د 1,200 او دغه شان د 1,500 رایو په اړه د تفتیش کومه مسله ویلې وه، 50% ریزلټ شیټ او نورو برخو ستونزې نه درلودې.
نوموړي وویل دغه پرېکړې به لومړی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته واستول شي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پایلې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم د تفتیش دغه بهیر تحریم کړی. په ورته وخت کې ولسمشری ته کاندید عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا وړاندې رسنیو ته وویل چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې ورته د منلو دي.
ثبات او همپالنې ټیم خپله پرېکړه کړې ده. موږ یوازې د ټاکنو مشروع پایلې منو او هغه پایلې چې د شفافیت په اساس نه وي موږ ته د منلو نه دي. په دې برخه کې د ټیم مشرانو پرېکړه کړې او زما پرېکړه هم همدغه ده.
د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټیم دریز د اندېښنې وړ دی او هیله مند دی چې د شکایتونو کمیسیون د دوی اعتراض ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا ویان محمد زبیر حبیب زاده هم ویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون خلاف دغه تفتیش پای ته رسولی او دا به ستونزې لا زیاتې کړي. خو له دغو ټولو سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې ډېر ژر به د ټاکنو